السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت هدا چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د نجونو د زده کړې ملي کمپاین وي د طالبانو مشرتابه ته جرګه ورلیږي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي خبرونه په خبرونو پیلوو د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤوله لیلا بسیم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوې ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه شوې وه. طالبانو تیر اونۍ د منیجی صدیقی یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا هغې پکې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړي وو. دا معلومه نه وه چې دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمنځ سرحدي دروازه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایراني سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایراني چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کلا وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دې په پرونی غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دې په پرونی غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلی چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولې دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال له پایله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هر ورځ په افغانستان کې بېځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایم فرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه په رفح ښار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو وار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاه ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسرلنۍ عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره 8 ملکیان ووژل او لږ تر لږه 10 نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافي دستګاوي نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي اف وکړې او ټاکل سوي چې خوشي سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغه کسانو د عفو خبره تایید کړ. د څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوی وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی شول او یو یې له یو غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناه غوښتونکو مړی له اوبو ایستلی. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانه سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1800 نور پناه غوښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات شوی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی به له خنډونو او مخالفتونو سره سره د نجونو د تعلیم لپاره خپل کمپاین ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول سوي محدودیتونه لري کړي نه دي. دغه کمپاین مشران وایي دوی تمه درلوده چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. دغه کمپاین د تیر کال په چنګاښ میاشت کې پیل شوی. په ټولنیزو شبکو کې بحثونه جوړوي او اوسنی حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. تفصیل لیسمت څاروانه.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین مشرتابه وایي دوی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپلو هڅو ته له مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. که څه هم له طالبانو په نړیواله کچه غوښتنې شوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو دوی لا هم خپل دریځ نرم کړی نه دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوي غړي محمود حنیف علي کوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورغولي شي.
کوششونه روان دي چې هم د حاکم نظام سره هم ناسته وسي، جرګه ورته ولېږل سي، تر څو پورې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي. او که چېرته طالبان د ملت د غوښتنې طلبۍ کونوي، نو دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. ملت به راپورته سي د نظام په وړاندې، نظام به بې ثباته سي، بالاخره به افغانستان به یو ځل بیا یو ناورین ته ولویږي، یو بې ثباتۍ ته به ولېږي، کورنۍ جنګ ته به لار هواره سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د 1402 لمریز کال د سرطان له میاشتې پیل شوی چې په ټولنیزو شبکو او نورو پلاتفارمونو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت بحثونه جوړوي او اوسنی حاکمان دې ته هڅوي چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو بل تعلیمي کال هم شل ورځې مخکې پیل شو، خو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو او په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو اجازه نه. بشرا د کابل اوسیدونکې ده. دا وایي چې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په مایوسونکو شرایطو کې اوسي.
مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډیر بد غیزه اعتماد کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند بیخي را تنګ کړ.
یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په افغانستان کې خلکو هیلې درلودې چې په نوي تعلیمي کال کې به نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو دا هیلې همداسې هیلې پاتې شوې.
ما ټول په دې ان باندې وای چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بند پاتې سولې او خلاصې نشولې.
د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین په وار وار د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له مخکښو دینی عالمانو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نجونو د تعلیم ملاتړ ته دوام ورکړي او د سلاري چاري غوړه کړی چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نشي، خو چارواکي دې ته اړ کړی چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. طالبانو په وار وار ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي چاپیریال ورته برابر کړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو منع شوي دي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، پر نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د محدودیتونو لګولو ترڅنګ نجونې له ورزشي فعالیتونو منع کړي، ښځې پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی. د ښځو سینګار ځایونه یې تړلي او په اکثرو دولتي ادارو د ملګرو ملتو په بنسټونو په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی.
د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلان د کتاب پلورنې د بازار د کمرنګ کېدو په اړه شکایت لري او وایي چې کتاب اخیستو ته د خلکو د هڅولو په هدف یې ځانګړی تخفیف اعلان کړی. دوی وایي د دوی د پلور بازار د سړېدو یو علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. نور په دې راپور کې
ظاهرا د کتاب پلور بازار له سړېدو وروسته یو شمېر خپرندو یا ټولنو د پلور لپاره ځانګړی تخفیف اعلان کړی. د کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. د تمدن شرق خپرندوی مسؤول شمس الدین وایي د دوی د سترګو لیدلی حال ښیي چې ډیری معاصر ساینسي کتابونه ښایي د کتاب پلورونکو لپاره یوازې د یوې سرمایې په توګه پاتې شي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مو 25% تخفیف دادیم.
موږ د هر کتاب د بیې لمخې 25% تخفیف لرو. یو موخه مو دا ده چې موږ غوښتل هغه خلک چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې او ستونزې لري، که دوی یو کتاب ولولي او لږ آرام شي. زموږ بل هدف دا هم دی چې زموږ په ګودام کې ډېرې کتابونه شته چې دوی به لږ لږ ارزان وپلورل شي او موږ پیسې ترلاسه کړو تر څو د دوکان مصارف پرې پوره کړو.
خرچ مصرف دکان کنیم.
په کابل کې د سعید خبرندوی ټولنې مسؤل عبدالرحمن هم د کتابونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو د لامل پاړوي.
دا تخفیف چې د خبرندوی لخوا اعلان شوی د مشتریانو لپاره انګیزه رامنځته کوي. په ټوله کې خلق د مطالعې لپاره انګیزه لري، خو اصلي ستونزه د خلکو د اقتصادي کچې ټیټواله ده. نو له همدې امله څوک نشي کولی اقدام وکړي.
یو شمیر خلک په تیره بیا هغه کسان چې د مطالعې له فرهنګ سره مینه لري هم د کتاب پلورنځیو د بازار په کمرنګ کېدو اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د کتاب اخیستلو او مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی دی. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي حامد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل
په کابل کې د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت ځینې خپرندوی ټولنو د کتابونو په پلور کې 10% تخفیف اعلان کړی. دا چې د افغانستان د وګړو اقتصادي وضعیت ډیر کمزوری دی، نو دا یو ښه پریکړه ده او بل دا د مطالعې د دودولو لپاره یو ښه کمپاین هم کېدای شي.
د هرات یو اوسیدونکي حمید هم د یادې موضوع په تاییدولو سره ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د کابل د کتاب پلورنځی نه مننه کوو چې تخفیف اعلان کړی. دا چې د کتابونو له مطالعې سره د خلکو شوق او علاقه کمه شوې، دا فرهنګ کمرنګه شوی دی په افغانستان کې، نو موږ بیا هم مننه کوو چې په دې برخه کې تخفیف اعلان کړی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د څلورو خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي وو چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسېد. د دوی په خبره ډیر راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادۍ راډیو هم هغه مهال د پښتو او دری ژبو د اتاو یا کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلی وو او له دوی غوښتي وو چې دغه کتابونه ونه پلوري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سوړ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ځینو کتابونو پر پلور له بندي سره به د دوی کاروبار پیکه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوسم د غزې پر وضعیت راپور. د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې اسرائیل په غزې تړانګه کې له بریا سره یوازې یو ګام فاصله لري. بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل سوي کسان خوشي کړي نه وي اوربند به ونه سي. هغه د کابینې اونیز غونډې ته دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې په مصر کې د اوربند په باب خبرې پیل سوي دي. دا هم تفصیل له سلطان محمد سرور نه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل